محترمانو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زموږه آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې ولسمشر غنی کندهار ته تللی دی دا چې په کندهار کې ښاغلی غنی څه ویلی دي هڅه کوو چې په کندهار کې د آزادی رادیو له خبریال سره تماس ونیسو نور موضوعات هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اسدالله لودینی اوروي
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې سلام مشورې پیل کړي جرمني ډیر ستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته هیواد ته ستانه کړل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په کورونا ویروس اخته شوی بشپړ خبرونه له طالبانو سره د افغان دولت ټاکل شوی مرکچی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره سلام مشورې پیل کړي دي د پلاوی مشر معصوم ستانکزی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا مشورې به افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللي او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیده کاته کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټولې خواوې باید د تاوتریخ والی کم اولو تا حدث وکری
ہماری خواہش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے
از مونگ ہلے دا چھے شخڑی کمی شی تشدد کم شی خدا مسئولیت یوازے طالبانو تا نشی راجع کی دائی طول خواوی چی چمر دی ہوگوی باخ بل نقش لو بوی
کردار ادا کرنا ہوگا
له دغه سفر سره هممهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې ارګوای خان ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمښت غواړي چې اوربان ته لاره هواره کړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلي او د هغوی ستونزې یې اورېدلې دي ولسمشرې ماڼۍ د دغو لیدو کتو انځورونه رسنیو ته لیږلي خو دا معلومات یې نه دي خپاره کړي چې په کومو مسلو خبرې ورټولوي ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او دغلته یې له یو شمېر قومي مشرانو ولسي استازو او ځایي چارواکو سره وکتل محمد اشرف غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې وروسته یو نوی کې دغه ولایت په ځانګړې توګه ارغنداب ولسوالۍ او شاوخوا سیمې یې د تودې جګړې شاهده وي تازه د کندهار والی او د ارګ یو سلاکار طالبانو ته وویل چې د سولې راتلونکي خبرې باید کندهار کې ترسره شي معلومه نه ده چې دغه ولایت ته د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره څه ارتباط لري او کنه په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي دیرش تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د راپور له مخې دا له 2016 کال د دسمبر راهیسې د افغانانو څلور دیرسمه ډله ده چې جرمني بیرته افغانستان ته استوي جرمني تر اوسه ټول ټال 910 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته افغانستان ته استولي دي له چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د ودې په هدف د دغو درې واړو هیوادونو لخوا د سوداګرۍ ګډه خونه رامنځته شوه په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه ګام د دولت د هغې تګلارې له مخې اوچت کړی چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي ښاغلی اریوبی وایي ګډه خونه به د ختیځې اروپا له دغو دواړو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي
د دې هدف دغه دی چې څنګه کولی شو مونږ د دې ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ چارې ټینګې او د پرمختګ لپاره کار وکړو د چک دولت لخوا ډېر ګرم هرکلی وشو او ژمنه یې وکړه چې مونږ هر نوه همکاري ته ماده یو غواړو د افغانستان سره لکه پخوا په شان مو چې کومې اړیکې درلودلې هغه رقم ته بیا اړیکې تازه کړو
اریوبی وایي دوی غواړي د افغانستان غالیو وچې او تازه میوې کانونو او نورو صنعتونو لپاره چک او سلواک کې بازار پیدا کړي او برعکس د دغو هیوادونو له کمپنیو غواړي چې د افغانستان د برښنا کرنې او نورو سکتورونو په چارو کې همکاري وکړي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د فرانسې ولسمشر ایمانویل میکرون په کوید 19 ناروغي اخته شوی دی د فرانسې ولسمشر ماڼۍ په خپل ویبپاڼه لیکلي د 20 کلن مکرون د کورونا معاینه وروسته له هغه مثبته وخته چې بدن کې د دې ویروس لومړنۍ نښې نښانې ښکاره شوې د راپورونو له مخې نوموړی به د 2 ورځو په مخه قرنطین وي او د همدې ګوښتوب کې به د دفتر چارې هم مخته وړي فرانسه د کورونا د 2,000,004 مثبتو پیښو په درلودو د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې دې ویروس ډېر ځپلی دی. دغلته شاوخوا 6000 کسان په کورونا امر شوي دي. د نړۍ په وتلو مشرانو کې له دې وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم کورونا شوي دي. امریکایي جمهورپال سناتور ټیډ کروز ډاډ څرګند کړ چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي او د امریکا حکومت تایید کړه چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبري حملې شوې دي. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بللې. د امریکایي د چارواکو په وینا دا حمله د روسي هکرانو لخوا پلان شوی خو په واشنگټن کې د روسي سفارت دغه تورونه رد کړی دي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی
د رئیس صاحب جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناستې شته.
کاناډا او ناروې وایي په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د ملا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفي او روحاني شخصیت دا یو تاریخي ابيده بلل کېدای شي.
د نورستان د منډول اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو غوښتنه کوي.
حتی شپږ ساعته پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه ویل هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه ده. د دغو سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوې خبرې به بریالۍ شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د خبرو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي سره لدې چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو ورځ بلې ته د تاوتریخوالي کچه لوړېږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یوه جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په لوړ کچ تاوتریخوالی د سولې پر پروسې باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي کچیر طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروې سفیر وایي دراتلونکي کال د جنوري تر 15 میچې د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایل نیټه ده. د دوړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې دراتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتواله ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لمړي سکرټر ویشال کپور هم اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې چې په ډیرایو هغو کې ژورنالیستان پنهخه شوي دي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې د هیئت مرستیال ارناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلي پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له رامنځته شویو فرصتونو لا ګټه واخلي تر څو د پایدارې سولې لپاره زمینه برابره سي. طالبانو د تاوتریخوالي او د دغو بهرنیو هیوادونو د استازو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د تیر په پرتله عملي عملیات کم سوی دي. بلخوا د سولې په برخه کې د افغان ښځو د پیاوړتیا مؤسسې غړي لیمې انوري چې دغه ناسته د دوی له لورې جوړه سوې وه، اندېښنه وښوده چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي او افغان ښځو ته یې په اړه معلومات نه شریکېږي.
ښځې د برابرو وګړو په توګه د هېواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. له ښځو نه یوازې د هغوی د حقونو په اړه یې، بلکې د هېواد د ټولو چارو په برخه کې باید ترې نظر واخیستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هېوادونو زده کړي چې څنګه یې د ډیموکراسۍ او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي و. پایدارې سولې ته د رسېدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید د مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هېواد لومړۍ میرمن بی بی ګل رولا غنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلي. میرمن غنی ویلي چې که چیرې موقت حکومت جوړ سي، اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسي چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ سي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په دغه ناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیات افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې یو لوړ پوړی هیات په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدو کتو پوښتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدنو کتنو عکسونه رسنیو ته لیږلي، خو دا معلومات نه دي خپره کړي چې خبرې په کومو مسئلو ورټولې وي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او له یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو او ځایي چارواکو سره یې وکتل. ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته تللی چې په وروستیو اونیو کې په دغه ولایت کې په تیره بیا د دې ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې تودې جګړې شوې دي. د کندهار والی او د ارګ یوه سلاکار طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې راتلونکي خبرې دي په کندهار کې وشي. څرګنده نه ده چې په دغه ولایت د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره ارتباط لري او کنه لري. د کندهار د والی وین بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر بنن د 215م اتل قل اردو په قومندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازو سره وګوري. ښاغلی احمدی دا خبرې له الیاس نوري سره په دې مرکه کې وکړي.
لکه څنګه چې تاسو په دې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم ساعت مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مرکز باندې هغوی په 215 متر کل اردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د رواني پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوی ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیلو اقشار ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسکتان ټول په تعامل دي د دې سره د رئیس جمهور او سره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او ک د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استادو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړي چې د سولې بل پړاو خبرې کوي نو کندهار آماده ده چې دغه خبرو قربتوب وکړي.
بله، موږ دا وړاندیز کړي دي چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاته خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس صاحب جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناسته شته او د کوم لوی پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي، ولی په پلان کې وی ان شاء الله هغه به د مسواس سره شریک شي.
په دغه یو وخت کې چې په کندهار کې په ورستو کې د زینو ولسوالۍ په من جمله ارغنداب څخه د امن او د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي، اشرف غنی د یوې ورځې لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بله شکه، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه، بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې به د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت د جاج اخیستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بېلابېلو اقشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، تر څو هغه اقشار چې دلته باید مستقیما د ډاډمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار د والی ویان بهیر احمدی و چې له اوسادی رادیو سره خبرې کولې. همدا شیبه په کندهار کې د ولسمشر غنی او د قومي مشرانو او چارواکو غونډه پیل شوې ده، او د دې لپاره چې غونډه ده او د اوسادی رادیو خبریال هم په دې غونډه کې دی، نو د تلیفوني تماس ورسره نشي نیول کېدی. کوشش کوو چې بیا هم په دې خبرونه او یا په راتلونکو خبرونو کې په کندهار کې د اوسادی رادیو له خبریال سره تماس ونیسو او له هغه څه مو خبر کړو چې شاغلی غنی په دې غونډه کې په خپل وینا کې ګډونوالو ته کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په غزنی کې د ملا نوح بابا په نوم د یو مشهور صوفي او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه جزئیات را لېږلي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتره واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته له لرې پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې تر څنګ دغه زیارت تر انځوران هم د شی په مخه راوړل کېږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي، او د لویې لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانۍ مخینه لري. دی وایي ملا نوح بابا یو دینی عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملا نوح بابا ډیری وخت غزنی په واغزه وندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کیږي چې ملا نوح بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت و، دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملا نوح بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس د دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف شوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه ناڅرګند وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانونکو د ملا نوح بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان نسیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښوولې ده. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سي راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1/3 پېښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات ولای راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې یې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتر موارد قتل مو ده.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوې او شمېر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم 2 قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړه عمر ودونو 2 پېښې ثبت شوي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پېښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پېښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهلا حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهلا وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی لرسی.
په همدې وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د ګرځنده تلیفوني شبکو د فعالیت 2 لسیزې پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې لا هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. چارواکي وایي منډول کې د وسلوالو فعالیتونه د دې سبب شوي چې مخابراتي شبکو فعالیت ته پکې اسانتیا برابره نشي. په دې اړه د روح الانوري راپور واوري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګاونډۍ ولسوالۍ دعا پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لرې پرتې دې ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشتوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات بې حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1-2 ساعته پیاده روي یا حتی 6-7 ساعته پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 40 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لویه ولسوالۍ ده، د 80 کلي دی. په 80 کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یا د ستونزې دروازه هواره کړي، خو هلته شته نامنی وی د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په وخت کې دوه انتن د روشان د دوه کال په دې خو په پلان کې لرله، نه اخیستې مودې منظور سوې ده انتقال لپاره انتظار باسو، نو تر اوسه پورې موږ موافق سوې نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کړو، او دوه پای نورم پیشنهاد سوې ده چې سلور سي هغه د دوآب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوې ده.
نورستان غرنۍ ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمنې دي، پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې له پامه غورځول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
مخالفت امنیت میں اس لال بلکہ ہمکاری اور سرکوی چیز امنیت چنگہ پروجی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا او بالا کبله د مړینو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کېږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربیره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید، او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا ویروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې چې چهارشنبې خبرې شوې، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمېر 3200 ته ورسید، او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 سره واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرلهپسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده، او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوې ده چې نن د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون ټیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپله خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 21مه شین څراغ بل کړي. خو داس ویل کېدل چې تر دې به 8 ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې 2 ځله باید وشي په بریتانیا، د امریکا په متحده ایالتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کېږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه 2 ځړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلي دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن 80 کلن دی او کورونا ویروس د سړو لپاره ډېر خطرناک دی.
زموږ اخلاق آزادي رادیو او د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org زموږ د پاڼې پته ده. سات څلور بجې او 10 دقیقې شوې. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
له طالبانو سره د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړي. د پلاوی مشر معصوم ستانکزي نن دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه کړې. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیدکاته کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلي او د هغوی ستونزې یې اورېدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدکتو انځورونه رسنیو ته لیږلي دي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 10 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د وادې په هدف د غودري وړو هیوادونو د سوداګرۍ ګډه خونه جوړ کړه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د غاګام ته دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړي چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوویډ 19 ناروغۍ اخته شوی. د فرانسې ولسمشرۍ ماڼۍ په خپله ویبپاڼې لیکلي 20 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغې مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نښې نښانې ښکاره شوې. امریکایي جمهوری پال سناتور تید کروز ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین بیا غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړ کړي او د امریکا حکومت تایید کړی چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبري حمله شوې. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بلل ده.
د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کلی. خو مخکې تر دې په بصره کې یوې ادارې د نابینا ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د عراق په جنوبي ښار بصره کې نابینا ښځې او کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالی بشیر د رویټرز خبری آژانس په استناد په دیاره راپور چمتو کړی ده. خو مخکې تر دې سپورتي خبرونه واوري.
په خوست ولایت کې د څو بیلابیلو ولایتونو له 15 کلنو د کم عمره ځوانانو د فوټبال غورلیک سیالۍ د خوست لوبډلې په بریالي پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون مسؤول عبدالفتاح واکمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کلنو فوټبال سیالۍ له 2 ورځو راپدې خوا په دې ولایت کې روان وي او 13 ورځې پای ته ورسېدې. د ښاغلي واکمن په خبره په یادو سیالیو کې د نورستان، لغمان، میدان وردګو، پکتیا او خوست ولایتونو لوبډلو ګډون کړی و. لغمان ولایت کې روز د والیبال درې ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د یاد ولایت شپږو غورو لوبډلو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د دغو لوبو سمبالونکی احمد شاه وایي چې نن به د دې سیالیو نیمه پایلوبې او سبا پایلوبه ترسره شي. او تېر ورځ د لیورپول فوټبال لوبډلې په خپل کور کې تاتنهام لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د راپورونو له مخې په شپږ وستخ کوکی محمد صلاح د لیورپول په ګټه لومړی ګول وکړ او په 90مه دقیقه کې بابي فرمینو د همدې ټیم په ګټه بل ګول ترسره کړ. د تاتنهام لوبډلې لوبغاړی سون هیونګ مین په 2.5مه دقیقه کې وتوانید چې یو ګول وهي، خو د لوبې تر وروستیو یا د لوبډلې د بل ګول چانس ترلاسه نه کړ.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري په بصره کې وی ادارې د نابینا شتو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
دا د عراق په بصره ښار کې په هغه مرکز کې د نابینا شذو ژغونه دي چې شذو او کوچنیانو ته د لیک لوست ترڅنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورشي. دلته دیرش نابینا شذې زده کړې کوي. نبعاله دغه شذو یوه ده. دا وایي
تاسو دلته ډیر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړې. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډیر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق ترڅنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوي دي. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړې.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې دی اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې پام دی اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلنې.
تاسو درته وایئ چې قصې چا درته ویلي کنه؟
مور مې راته ویلي او بل پلار مې راته ویلي، نور نه راته ویلي.
د چی شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر بیا خو ما ته راسې بروي داسې.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور چې دلته عکسي، بیا دغه عکسي ویني نه د نصرالدین څه وکړه؟
مو د ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسې د داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په هغه اندازه اثر ډیر وي. تور پیکی داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونه خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کښېنوم او د ماشومانو پخوانۍ کیسې بیانوم او ورته دا کیسې ورته کوم چې ما زوی ته ډېر خوند ورکوي او هغه پخپل هغه د ماشومانو په لهجه ډېر جالب سوالونه هم رانه کوي. نو زه بیا د هماغه په منطق په اساس ورته چې دې ته د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بځکه چینی کیسه چې ډېره مشهوره ده او د بابا خرکش کیسه ده، بادشاه د زوی کیسه او یو بله کیسه چې موږ په لو ډېره دود د بادشاه د لور کیسه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نوې کړي، پلرونو موږ ته نوې کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وي. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل کیسې کوي، خصوصا کله چې تیار به وای یا برقونه بنول. هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کوي رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو، هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکری لوری ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه، د کوتر او د چیشي کیسه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي، اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکۍ مسله وي. دغه سی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګڼو کی، څنګه د خلکو خبرو مني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی، او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي، ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي، هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید تویل شي؟
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي، به ډېر تاثیر ولري کله قصې لاخه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ، متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې دا هغه د مطالعې اداري ده د کتابت ده او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده. بل شک چې په کتاب کې سره شي معشومی در سره منی او په ډیر اسانی منی، خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي، بهترینه مسله چې د هغه د معشوم د اسانی ادب ده، کیسه ای ادب ده، او د معشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه معشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په خطو کې جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډا روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی. ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي، چلند او خویونه مسموي، حق او باطل را پیژني، د پرمختګ او بریا هسکو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي. مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټۍ کې به سره راټول سولې. داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یو ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي په اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر ومه، ذاتي پلار هم یو وزره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سومرسم. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې دقاني شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنې خو مکتب مې و نه ویلې، نو پښماني ده. نو اوس مشکلات همدغه دي چې بېسواده پاتې سو. بېسواده انساني چې هم نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسېدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلی ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخاتلم اوس نو زما پلر مې مکتب نو بسرم او وی ویل چې تل دې مور ده تنا ده او سره کومک کو او نو پری دي چې مکتب ته لاړ شو خواندې مې وړکې دي نو نشه کولای شم چې مکتب ته نو پری دي سم فیانو پس مې خفایم او معلم پس مې خفایم درس پس مې خفایم ډیر لایق قوم ډیر لایق قوم مکتب نو بسلم درس مې زر زر زکه ده هغه مو مخو پلر مې وبس پلر ته مې ویلې پلر مې ویلې نه ستانه پری ده ما مکتب ته پینځم سم کیوم مکتب ته پریخي مې پاینه کې رختل مې ډاکټر شه لکان تا ګورم او خپل ځان تا ګورم بخي شرم راځي راته بخي مې زړه زوري
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هیواد د ښه راتلونکي سبب هم کیدای شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي
د دې علت فقر دی یا بعض خلک اقتصادي تقاضا نه کا تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دی نه او دوام موضوع داسی داشت پا افغانستان که دوگو جگرو دی دوگو تعلیم اهمیت دی من زوره دی خلق مایوسه دی دی مایوسیت پا بنا بانده نگواری چه خپل اولادو نوروه چه ویزه که وی دازوی میالتا یو ما یو بودمال را تقاله که یو پتراب که پا خاریاتو کشده دازوی میمستریشی و رادیو جوره که یو تلیفون جور که تخنیک زده که یه موتر تخنیک زده که بگه تا روده ای راوری اگ تعلیم مگده است نده ورده توزه کلایی چه بودو تعلیم که داغا مزایا ویدی داغا گتی دی داغا چه دی خلق و مغزون اخلاشی او دی تعلیم پا اهمیت باندی پویشی دی تعلیم اهمیت و پیجند دی تعلیم اهمیت پا ملک نده پیجندل شو این مزون دی ور پیجندل
سرنگ چه دا یو مشهور مطل ده چه دی زنگو ز خطر گوره علم زدکره داس کورنی هم پتوله نکشته چه سره لدیر و سنزو بی هم خپل اولادونه لدرس و خوانزی زخن نباسی دا نگره هار ولای توسیدون که هیله پا دی اروائی
ز پا اولادو بند دیر زیاد کوشش کوم و متوجه ارتایم با وجودی چه دا غوی پلار هم مال دیر نشتا پا دی دنیا که ز خپل هم کار کوم او هم د اولادو مسئولیت می پغاره ده او زه غواړم چې اولادونه می درس وای مکتب ډیر زیات کوشش کوم ځین خلک ما ته وای چې دغه اولادونه د په یو هغه کې مستری خانه کې شامل کاوه هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کی مکتب څخه درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو تخپل مجبور می یعنی کندای مجبور او اولادونه بس تاسو را کومک شي خونه ز خپل لازم خپل فکر باندې ز په ځان باندې ډیر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه می درس او تعلیم وکړي ځان سره دا غو کوم چې خیر د کوم باندې سخت تیر شي یا مشکل تیر شي نو سبق به دوی آینده روښانه ای او دوی به تحصیل او تعلیم خوندان شي په خیر سره
د کورنۍ ملاتړ په هر برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې د کونړ ولایت اوسیدونکو زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړای دای به اوس دومره بریالی نه وای
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې دي انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم له لغمان پوهنتون نه شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم د مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتونه سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم کورنۍ مور دی اولادونو دپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
نوم می فضل الله فقیر زیدا د کابل اوسیدونکو باندې پنځمه نه هه دا خو خکار نه دا خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاه علم فرض ده
می احمد الله ده دی پکتیا ولایت شیدون کایما فعلاً دا کابل پوهنتون انجینری پوهنځی کې محصل یم دا خبره د موضوع چې ځینې خلک خپل ماشومان په وړکتوب کې سیاحت تازه شپږم سیم پیا نیمایي زده کړې کوي دا زما په نظر ښه کار نه ده ځکه چې یا درس پیوای یا تر سره ورسوه دومره صبر دی نشي کولای چې هر د خپل درس سرته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کړي
توره حمزه بهاری ما د لوګر ولایت اوسیدونکو مور پلار باید پام وکړي ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دکړو ته او زدکړې پریږدي چې تر سره کړي
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخي د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمي هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
پپل کې ورس پښتنه ماتره کوچه ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغال یا لک ویکنجلې وی د تحصیل معنی کې یعنی پپل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي باید هغه بیا ورته وخت نه ورکي او د تحصیل معنی کې علت به څه وي
یو وخت دا په دې ټولنه کې بعضی سنتونه یعنی بعضی ارزښونه یا داسې عرف او عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې همدغه بس ته نوشته زده کړه خط زده کړه باسواده شو نورې څه دوهم اقتصادي اړخ لري مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې یې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسو ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځي کې بیګا پورې 300 روپیه 300 روپیه خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اخ دې په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته
ډېرې ناوړې پایلې لري اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هم څوک نه پرېږدي دا د رواني له لحاظه سخت نرمه کېږي او قدا اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې ده د ده همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف دا د روان خرابوي ده یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یعنی تاسو 50% د هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بل لاره بوت دا سبا د هیواد خو سرعت ته ضرورت لري ټکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چا کې یو منابع بشري خو نه غدن خو دا انسانان باید دغه ماشين شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبور شي چې بیرون نه بکدونه راغواړي دا اقتصادي ناوړ هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنه هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تاثیر پاتې
ده کورنۍ ماشوم چنغه خیز ده کړو کړی زمينه ورته برابر کړی څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې
اولين بستر کورنۍ ده کورنۍ زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کوي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت تخلي دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیینې نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده کورنۍ چې هر څومره ښيي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کوي ترغیب کوي لار ورته پیدا کوي دغه تهداب د اساس ده که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه ډېر موثر نقش ډېر ښه نقش ډېره ښه اغېزه کورنۍ لري نه طرف په زده کړو کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار په ټول کې او خصوصا د تعلیم او تربیه د زړه کړو لپاره هغه ولینې بستر کورنۍ
اوس څه کول پکار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه د ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو لپاره د زده کړو لپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونه ښه وخت ولرئ
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان نه هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایز او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ